Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وب بجشوي نن یک شنبه د اسد یازمری 15 او د جولای 28 نیټه ده. د سهارنی خبری مجله ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د افغان کډوالو چارو کې باید له پوره دقت کار واخیستل شي چې په خبره یې افغانانو سره منفي ذهنیت پیدا نشي. هغه ویلي په دې اړه یې د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي او هلته د پولیسو لخوا له کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه هم شوي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه ویلي چې پزشکیان د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په خبرو کې افغانستان یو ملګری ګاونډی یاد کړی. هغه ویلي که فرصت ورته برابر شي افغانستان ته سفر کوي چې د اړیکو په تاریخ کې نوی فصل پرانیزي. ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو تعامل ورسره لري او تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان منلی دي. د اسرائیل پوځ وایي له تېرې شپې راهیسې په غزه کې د هوا له لارې د مرستې اچولو چاره پیل شوې ده. پوځ له دې اعلان سره هممهاله ویلي چې غزې ته د مرستې رسولو لپاره به د ملګرو ملتونو کاروانونو ته هم یو بشري دهلیز پرانیزي. معلومه نه ده چې د هوا له لارې د غزې په کومو سیمو کې څه اندازه مرستې اچول کیږي خو د اسرائیل پوځ د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې مرستو کې وړه بوره او په ډبیو کې پاخه شوي خواړه شامل دي. غزې ته د مرستو رسولو چاره داسې مهال پیل شوې چې ملګرو ملتونو ویلي د دغې تراړې شاوخوا 2 میلیونه کسان د سختې لوږې سره مخامخ دي. د امریکا په میشیګن ایالت کې یو کس 13 تنه د چړې په گزارونو ټپیان کړي دي. پیښه تیره شپه د دغه ایالت د تراورس کار په یوه سوپر مارکیټ کې شوې او بریدګر د خلکو په مرسته د پولیسو منګورو ته لوېدلی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده او د بریدګر د هویت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. د جرمني خبري اژانس لیکلي ټپیان په یوه ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې دي او د شپږو هغو روغتیایي حالت هم نازک ښودل شوی دی. او د کرکټ د 2015 کال آسیایي جام د متحده عربي اماراتو په قربتوب ترسره کیږي. فرانس پریس ویلي د جام تنظیمونکو پرون شنبه دغه اعلان داسې مهال وکړ چې د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي لانجو دغه جام له بېبرخلیکۍ سره مخامخ کړی و. دغه جام چې د راتلونکي سپتمبر له 9 تر 28 دوام کوي دوه سیال هیوادونه هند او پاکستان هم پکې سره مخامخیږي او دغه هیوادونه په ای گروپ کې له کوربا اماراتو او عمان سره په یوه ډله کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم دغه جام کې لوبیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو په زندان کې د وی برتانوي جوړې زوی ویلي ممکن مور او پلار له کړاو مړ شي. دغه ډول اندېښنې څومره پر ځای دي؟
متاسفانه که هر فردی که امروز روز در زندان طالبان است
لبنه مرغه نن سبا هر هغه څوک چې د طالبانو په زندان کې دی د تاوتریخوالي او زورونو سره مخامخ دي.
افغان سوداګرو د طالبانو له حکومت غوښتي چې هند سره هوایي دهلیز بیا پرانیزي.
منګه د قندهار نو د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغه کې اته ټنه سلطنه موادی دا انتقال کو.
هغه افغانان چې بریتانیا ته شخصي معلومات خپاره کړي اوس افغانستان کې د خطر احساس کوي.
د بریتانیا له لورې زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو.
سکاتلند ته مو د ډونالډ ترامپ سفر ته هم لنډه اشاره کړې. نو راپورونه هم شته. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ راځو د سر راپور ته. د طالبانو په زندان کې د یوې برتانوي جوړې اولادونو خبرداری ورکړی چې د مور او پلار روغتیایي حالات نور هم خراب دی او ښایي په زندان کې مړه شي. ګارډین ورځپاڼې د باربي او پیټر رینالډز د زوی جاناتن رینالډز په حواله راپور ورکړی چې د پیټر لاسونه او پښې تړل شوي او دغه راز پرې مغزي حمله هم راغلی. له دې سره د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي دا اندېښنې بې بنسټه نه دي او د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت ادعا کړې وه چې د دې جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي. تفصیل په دې راپور کې له فیروزي عزیزي نه اورو.
د باربي او پیټر رینالډز د روغتیا په اړه د اندېښنو او روغتیایي او حقوقي خدمتونو ته یې د نه لاسرسي په دوام د دې جوړې اولادونو یو ځل بیا د طالبانو په زندان کې د دوی د خراب وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د جولای په 26مه یې خپور کړی د برتانوي جوړې د زوی جوناتان رینالډز له قوله لیکلي چې ممکن دوی هلته مړه سي او حالات یې مخ په خرابېدو دی او باید زر تر زره روغتون ته ولېږدول سي. د راپور په دوام کې جوناتان زیاته کړې چې د پیټر لاسونه او پښې په زنځیرونو تړل شوي او نوموړی په دې وروستیو کې له تشنج یا مغزي حملې سره مخ او پر ځمکه ولوېدلی دی. نوموړي د خپلې مور باربي د وضعیت په اړه هم ویلي چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ او لاسونه او پښې یې شنې شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې د جوناتان په حواله راغلي چې باربي او پیټر رینالډز د شپږو اونیو لپاره د ځمکې لاندې بندخونو کې ساتل شوي او د لمر له وړانګو بې برخې شوي دي. خود بشری حقونو یو شمېر فعالان وایي دا اندېښنې بې بنسټه نه دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دغو فعالانو له ډلې ظریفې غفاري ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه که هر فردی که امروز روز در زندان طالبا است، چی خارجی و چی داخلی، چی بیگناه و چی باگناه،
لبد مرغ نن سبا هر هغه څوک چې د طالبانو په زندان کې دی، که بهرنی وي که کورنی، بیگناه وي او که مجرم، د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو او د بشري حقونو له اصولو، د ټولو ارزښتونو، انساني کرامت او اسلامي اصولو خلاف له هر ډول جنسي، فزیکي او ذهني اړخه د تاوتریخوالي او ځورونو سره مخامخ دي.
د اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جولای په 21مه په یو بیان کې ویلي و چې دا دوه کسان په ښکاره ډول پرته له کوم رسمي تور نیول شوي اغېزمن حقوقي خدمتونو یا روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او یوازې له خپلې کورنۍ سره یې خورا محدوده ټلیفوني اړیکه درلوده. دغو کارپوهانو د پیټر او باربي رینالډز د خرابېدونکي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده او زیاته کړې وه چې د دوی فزیکي او رواني وضعیت په چټکۍ په خرابېدو دی او مناسبو روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي پرته د نه جبرانېدونکي زیان او حتی د مرګ له خطر سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د دغې جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جولای په 23مه په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغو دوو برتانوي وګړو روغتیایي او قونسلي خدماتو ته د لاسرسي د اوسېدو ځای او له کورنۍ سره د اړیکې په ګډون ټول بشري حقونه خوندي دي او په خبره د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. له دې سره د ګارډین ورځپاڼې تر راپور له مخې له یوې میاشتې ډېر وخت کېږي چې د پیټر او باربي کورنۍ له دوی څخه هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. 80 کلن پیټر او 50 کلنه میرمن یې باربي رینالډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لخوا بندیان کړل شول. دغه برتانوي جوړه له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده او د پوهنې او ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کاوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې له هند سره هوایي دهلیز بیرته فعال کړي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویلي چې هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده دا مهال له خند سره مخامخ ده. د افغانستان د وچه میوې د صادراتو ټولنه وایي دا وړاندیز وروسته له هغه وشو چې د پاکستان او هند ترمنځ له شخړو وروسته واګه بندر د افغان مالونو په مخ وتړل شو او دوی ته درانه تاوانونه واوښتل. واګ د واګې بندر بند پاتې کېدل هغه مسله ده چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم پاکستان ته د سفر پر مهال مطرح کړي او هیلې ښودلې چې واګا بندر پرانستل شي تر څو افغانستان وکولی شي خپل توکي هند ته صادر کړي. په دې اړه تفصیل له سنا ککړه وو.
هند سره د افغان سوداګرۍ پر مخ د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې هغه هېواد سره هوایي دهلیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا مهال هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار بندر له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډېر وخت نیسي، هم لګښت پرې زیات راځي او هم رطوبت اخلي چې له امله یې خپل اهمیت له لاسه ورکوي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې او نورو ستونزو په اړه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ او دوهمه نیټه دوه ورځې له طالب چارواکو سره خبرې وشوې.
پیشنهاد وشو چې کوریډور هوایی د غټو تیارو د جهان سره قرارداد وشي او موږ د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغه کې اته ټنه سلطنه موادی دا انتقال کوم. نو که دا کرایه هم جګی حکومت سبسایډي نه ورکوي هم موږ حاضر یو. په دې باندې اوږد باس وشو او د هند سره پی وشو چې د هند سره باید دغه شي.
ښاغلی الکوزی وایي چې طالب چارواکو په دې اړه خپل یاداشتونه واخیستل او ویل چې په ګډه به په دې اړه کار کوو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون هم د جولای په 25مه په خپله ویب پاڼه لیکلی چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او مالی وزارت مسؤلین او پنجشنبه د اسد میاشتې په دویمه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې د ملي سوداګرو او صنعتکارانو له شاوخوا 150 استازو سره کتلي او د هغوی د بیلابیلو ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په دې خبرو کې د هوایي دهلیزونو د رامنځته کېدو په اړه د بحث او خبرو یادونه هم شوې او وړاندې راغلي چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او د مالی وزارت مسؤلینو سوداګرو او صنعتکارانو ته ډاډ ورکړی چې د یو شمېر شریکو شویو ستونزو د حل لپاره اړوند وزارتونه او ادارو جدي ګامونه اخیستي او ډېر ژر به حل شي. د یادونې ده چې هند سره د هوایي دهلیز د بیا فعالېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په پهلګام سیمه کې د مرګونی برید وروسته چې له امله د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو، دا بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی او یوازې د یو ځل لپاره تر 150 پورې لارې چې هلته بندې پاتې وې د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ هر کال د واګه بندر له لارې هند ته د 500 میلیونو په ارزښت د وچې میوې صادرات کېدل او دا لاره د افغان صادراتو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لاره وه. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني وایي د واګه بندر تړل کېدو افغان سوداګرو او هم کروندګرو ته درانه تاوانونه اړولي دي او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. نو ځکه په خبره یې سوداګرو هند سره د هوایي دهلیز بیا فعالېدو وړاندیز کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
البته
ته بندر چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې تړل شوی دی سوداګرو او کروندګرو ته یې درانه تاوانونه اړولي دي. موږ له ښکېلو هېوادونو په وار وار وکتل چې په ملت او خلکو د رحم د فقر د له منځه وړلو او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره باید واګه بندر خلاص شي، خو تر اوسه کومه ملموسه نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
د یادونې ده چې افغانستان مخکې په تېر جمهوري نظام کې د هند په ګډون له څو هېوادونو سره هوایي دهلیزونه لرل، خو په دغه هېواد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا ټول غیر فعال شول. دا چې ولې دغه هوایي دهلیزونه غیر فعال شوي، د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې وړاندې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هېوادونو ته د صادراتو مالي ملاتړ د امریکا له خوا کېده چې اوس دا ملاتړ له منځه تللی، خو زیاته کړې وه چې په ټوله کې سوداګر، خصوصي شرکتونه او حکومت د دې په هڅه کې دي چې محصولات د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې جمهوري نظام کې په کلنی ډول 5000 ټن مالونه چې پکې تازه وچې میوې، غالۍ او طبي بوټي شامل وو، د هوایي دهلیزونو له لارې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته صادرېدل.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ، تاسو کولی شئ چې پلی ستور ته ورسئ، یا هم که چیرته تاسو آیفون لرئ اپ ستور ته ورسئ. هلته زموږ د رادیو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ او د ورځې له تازه خبرونو به خبرېږي. هلته زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د برېټانوي ځواکونو زرګونه پخوانی افغان همکاران چې د هیواد دفاع وزارت یې شخصي معلومات سهو افشا کړي د زرګونه پاونډه تاوان مستحق کېدای شي. د انګلستان دو حقوقي بنسټونو اعلان کړی چې دوی د دفاع وزارت پر ضد د متضررینو قانوني دعوا ثبت کړې. بل لور ته د برېټانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران هم وایي چې اوس چې د دوی ټول شخصي معلومات افشا شوي باید برېټانیا ته انتقال شي.
په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو شاوخوا 9000 افغان همکارانو چې برتانیې ته د افغانانو د ځای په ځای کولو پروګرام ته هم نوملیکنه کړې وه، د پراخه شخصي معلوماتو تر افشا کېدو وروسته د برتانیې د دفاع وزارت په وړاندې د تاوان لپاره ګڼ شمېر قانوني قضیې ثبت شوي. برتانوي ورځپاڼې انډیپینډنټ پرون د جولای په 15مه راپور ورکړی چې د برنګزلا حقوقي بنسټ شاوخوا 0 قربانیانو قضیې ثبت کړي. د دې بنسټ مشر عدنان ملک ویلي د دوی مراجعین تمه لري چې ښایي 15 عددي تاوان یعنی زرګونه پونډه ترلاسه کړي. انډیپینډنټ ویلي که څه هم دغه قانوني داوله په لومړیو پړاوونو کې دا خو حقوقي بنسټونو تمه ښودلی چې د دعوه کوونکو شمېر به لا ډېر شي. بل برتانوي حقوقي بنسټ لیډي په وروستیو کې ویلي چې لږ تر لږه 70 کسانو له دغه شرکتونو سره خپلې قضیې ثبت کړي، خو شرکت اعلان کړی چې دوی نوې قضیې مني او په خبره یې هر مراجعه کوونکی ښایي زرګونه پونډه ترلاسه کړي. دغه بنسټ اټکل کړی هغه کسان چې لا هم په افغانستان کې د ښایي زیات تاوان ترلاسه کړي. په راپور کې د حقوقي کارپوهانو د بشري حقونو د متخصصینو له قوله ویل شوي دا تاوان د قربانیانو لپاره مهم کېدای شي، په ځانګړي ډول هغه کسانو لپاره چې لا هم په افغانستان کې دي او له سختو خطرونو سره مخ دي. خو د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران وایي دوی ته تاوان مهم نه دی، باید دوی هغه هیواد ته انتقال کړل شي. په افغانستان کې میش د برتانوي ځواکونو یو پخوانی همکار چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته سخت په ویره کې دي.
د وروستیو کې زمون د معلوماتو د افشا کېدو له امله زمونږ په وړاندې خطر نور هم زیات شوی. اوس مهال په سخته ویره کې په پټه په افغانستان کې ژوند کوو. زمونږ غوښتنه دا ده چې باید برتانیا ژر تر ژره انتقال کړي، او که دغه انتقال پروسه چټکه نه شي نو د ډېرو نورو برطانوي همکارانو ژوند به له خطر سره مخ شي. او
په پاکستان کې میشت د برطانوي ځواکونو یو بل پخوانی افغان همکار چې په خبرې 2 کاله مخکې له افغانستان وتلی وایي په داسې حال کې چې له هیواده هم د ډیپورټ له خطر سره مخ دی باید برطانویان هغه هیواد ته انتقال کړي.
تقریبا 2 کاله کېږي چې د پاکستان کې اوسېږم. له بده مرغه پاکستان کې وضعیت ډېر خراب دی. د برېټانیا له لورې زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره په دې برخه کې اقدام دې وکړي.
خو د برتانیې دفاع وزارت ویلي دوی په خپله خوښه د تاوان ورکولو نیت نه لري او ښایي د هر ډول قانوني دعوې په وړاندې کلک مقاومت وکړي. د راپورونو پر بنسټ د برتانوي ځواکونو د شاوخوا 9000 پخوانیو افغان همکارانو شخصي معلومات د 2022 کال په فبروري میاشت کې افشا شول. ویل کېږي چې دغه کسان اوسمهال د طالبانو له لوري د غچ اخیستنې سره مخ دي. همدا تېره اونۍ برتانوي ورځپاڼې ډیلي ټلیګراف د یو سیډنیز راپور په خپرولو سره ادعا وکړه د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډیر افغان سرتیري په نخه کړي او وژلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړل او ویل دوی د خپل مشر د عمومي عفوي فرمان ته ژمن دي. داسې مهال چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکینی حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د سرغړونو ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان شوي، شکنجه شوي، تریتم شوي او آن وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 4 ورځني سفر بریتانیا ته تللی دی. هغه د سفر په لومړي ګام کې پرون سکاټلند ته ولمو راس سکاټلند ته ورسید او پرون په سکاټلند کې ټوله ورځ د ګالف په هغه میدان کې تیر کړ چې پر د پوره اړوندې. هغه به د برتانیا له چارواکو سره هم وګوري او په سوداګریزو مسلو به ورسره خبرې وکړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اسکاټلند کې د سفر لومړۍ ورځ د ټرمپ انټرنیشنل اسکاټلند په نوم خپل ګالف میدان کې تیر کړه. د ټرمپ لخوا د ګالف لوبي پر مهال د میدان شاوخوا تکلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د ګالف میدان ته د ټرمپ له تګ مخکې ګڼ شمېر پولیسو او پوځیانو دغه سیمې وپلټلې. میدان ته غځېدلې لارې سړکونه بند شوي او خلکو او خبریالانو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. ټرمپ به د سې شنبې تر ورځې خپل سفر ته دوام ورکړي او اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې هغه به د برېټانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د سکاټلند له لومړي وزیر او نورو چارواکو سره پر سوداګریزو مسلو خبري وکړي. له ټرمپ سره په دې سفر کې د سپینې ماڼۍ سلاکاران، استخباراتي اجنټان او امریکایي خبریالان ملګرتیا کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند تھیلور راجرز دا یو کاري سفر بللی دی. ټرمپ به د یکشنبې په ورځ د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزلا فون در لاین سره هم وګوري. ټرمپ داسې مهال برېټانیا ته تللی چې دولت یې پر اروپایي تولیداتو تعرفې لوړې کړي او کتونکي وایي د سوداګریزو بحثونو یوه مسله به د همدې تعرفو کمول وي. د جمعې په ورځ د سکاټلند په ایرشایر هوایي ډګر کې له الوتکې تر ښکته کېدو وروسته ټرمپ خبریالانو سره په خبرو کې کډوال د اروپا لپاره یو لوی خطر وباله. هغه ویلي اروپایي ټولنه باید د کډوالو په ضد لاس سره یو کړي، کنه کډوال به دغه لویه وچه لمانځه یوسي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اوریدونکو سم راځو دته چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال پروګرام یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنری په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو وضعیت ته کتنه کړې او داسې موندنې ښودلې چې په اروپا کې په 2023 کال کې تر نورو هیوادونو ډېر د افغانستان وګړو د پناه غوښتنه کړې ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي. یا د ادارې په هغه تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼه کې خپور کړی زیاته کړې چې په 2024 کال کې د هغو افغانانو شمېر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې له لارې اروپا ته تللي 24% دی. د UNHCR د معلوماتو له مخې له دې شمېر 28% ښځې او 24% ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2020 تر 2023 پورې افغانانو له بنګله دیشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه جوړوله. UNHCR زیاتوي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول، اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. په راپور کې دغه شان نغلی چې په 2024 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي 83% کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی، چې په دې کې 83% کسانو عمومي ناامنۍ او 24% بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامی کس وم، ژوند راته ډیر سخت، ستونزمن او بې نهایته خطرناکه شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکنې لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم، خو بدبختانه 2 ځله لاړم، بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي
مجبور شو ایران ته راغلو. له ایران ترکیې ته لاړو، له خلکو مو پور واخیست، له ترکیې یونان ته لاړو، هلته پولیس ونیولو او بیرته یې ترکیې ته واستولو. له ترکیې بیا افغانستان ته ریپورټ شوم، بیا له سره ایران ته راغلم. قاچاقي لارې ډېرې ستونزې او بدبختۍ لري.
په راپور کې دغه شان نغلی چې له 2000 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر چې د جنوبي لویدیځې آسیا له لارې د تیرېدو پر مهال مړه شوي 250 سلنه لوړ شوی چې له 308 تنو 1080 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او لادرکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیر په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یوتی افغانان چې د دغه هېواد محاکم او مجرم پېژندلي و له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږۍ بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانونه او خطرناکې لارې غوره کوي چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یا ورک شوي یا مړه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
اوریدونکو بیا هم د کډوالو موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په پاکستان کې د افغان انجنونو او ماشومانو په نیولو ټینګه افغان سرګن کړی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رائټس وایي د افغان کم عمر نجونو او ښځو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبه په ورځ د جولای په 24 په خپل ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلنده ډډه وکړي. د سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د کم عمر نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري ایستل یې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم ګواښ بللای دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې دغه شان یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې لیدل کیږي چې کم عمر افغان نجونې او ښځې چې د زړه او زړه په حال کې دي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کیږي او په زور په موټر کې اچول کیږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمېر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیولو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې ان کم عمره ماشومان او امیندوار مېرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې میشتي افغاني ښځې چې نه غوښتل نو راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط. ازادي راډیو ته وویل
ما یې کلم نشم چې پولیس اور گرفتار فلان د هجه کمپس هغه د
زه یو څوک پېژنم چې پولیسو نیول یا اوس په هجي کمپ کې ده. یوه 15 کلنه نجلۍ ده. دوه اونۍ کېږي چې هلته ده. له دوه اونۍ وروسته د اف آی پولیسو چې تحقیق وکړ ویې ویل چې هغه بې ګناه ده. بیا د پاکستان معمولي پولیس ته ویلي چې خوښه مو چې هغه خوشي کوئ که یې له هېواده باسئ.
دغه شان په اسلام آباد کې میشتي افغاني فرشته قریزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان کورنیو نیول او ایستل زیات سوي دي.
در بین مهاجرین کې اخراج شده هست فامیلا بودن طفلای خورد خردسال شیرخور زیر سن
په هغو کډوالو کې چې ایستل شوي وو کورنۍ کوچني ماشومان او ان چیدي خوړونکي ماشومان هم شامل وو او هغوی هم ایستل شوي دي. دوی په منځ کې یوه کورنۍ وه چې کوچني ماشومان یې درلودل او ښځه امیندواره وه او زیږون ته نږدې وه. پر هغې رحم ونه کړ او کم ته یې ولېږله. وروسته له هغه چې د هغې حالت ډېر خراب شو هغه د تورخم پولې ته یووړه او هلته یې روغتون ته بوتله. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل.
اخوا عبدالرحمن امیری چې تېره میاشت د پاکستان اسلام آباد له خپلې میرمنې او کوچني ماشومانو سره حاجي کم کې له وو ورځو تېرولو وروسته افغانستان ته استول سوی وایي د خپل نیول کېدو پر مهال کم عمره انجونې لیدلې چې له کورنیو پرته د شړلو لپاره حاجي کم ته یوړل سوي او ډیپورت سوي دي. دا وایي چې ما له 13 کلونو څخه کم عمره ماشومان ولیدل چې له موږ سره پرته له سرپرسته را ډیپورت سول. د یوې ځانګړې پېښې شاهد چې وم دوه انجونې چې له 13 کلونو څخه کم عمره وي راوړل سوي وي. ما یې له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه حاجي کم ته راغی سره لدې چې هغه ویزه درلوده خو هغه په خپل خوښه حاجي کم ته راغلی و ځکه چې د هغه دوه لورګانې ویزې نه درلودې. بیا دای له خپلو لونو سره یو ځای راوویسته. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رائټس په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. ډیری د بیا میشتیدنې وړ دي، خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د بیا میشتیدنې پروګرامونو لرونکو ټولو هیوادونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
سلام و روز بخیر. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید که با وزارت داخلی کشور دستور داده و تاکید کرده است که در مسائل مربوط به سازماندهی مهاجران افغان از دقت زیاد کار بگیرد تا به گفته او ذهنیت منفی نزد افغان ها ایجاد نشود. این اظهارات در حال است که ایران اخیراً اخراج دست جمعی مهاجران افغان را به طور چشمگیر افزایش داده و مهاجران افغان از افزایش خشونت بدرفتاری و برخورد توهین‌آمیز از سوی نیروها و برخی از شهروندان ایران خبر دادند. سفارت ایران در کابل خبر داد که پزشکیان روز شنبه در دیدار با کارمندان وزارت خارجه کشورش افغانستان رمسای عزیز خواند و گفت که از گسترش روابط با افغانستان حمایت می‌کند و در صورت فراهم شدن آمادگی ها و تنظیمات لازم آماده سفر به این کشور است تا فصل جدید را در تاریخ روابط باز کند. ایران هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما روابط نزدیک دیپلماتیک با این گروه دارد. اردوی اسرائیل میگوید که پرتاب هوایی کمک ها به غزه سر از دیشب آغاز شد. اردوی اسرائیل همچنان اعلام کرد که یک دهلیز بشر دوستانه برای کاروان های سازمان ملل متحد به هدف رساندن کمک به غزه باز خواهد شد. هنوز روشن نیست که چی مقدار کمک به کدام مناطق در غزه از طریق هوا پرتاب می شود، اما اردوی اسرائیل با انتشار ویدیویی گفته که این کمک ها شامل آرد، بوره و غذاهای کنسرو شده است. انتقال کمک های بشر دوستانه به غزه در حال آغاز شده که سازمان ملل متحد هشدار داده که حدود 2 میلیون باشنده غزه با گرسنگی شدید روبرو اند. یک مرد در ایالت میشیگن امریکا 11 نفر را با ضربه چاقو زخمی کرد. این رویداد دیشب در یک سوپرمارکت در شهر تراورس رخ داد و مهاجم به همکاری مردم از سوی پلیس بازداشت شد. هنوز انگیزه این رویداد مشخص نشده و مقام ها در مورد هویت مهاجم هم چیزی نگفتند. بر اساس خبرگزاری دی پی جرمنی، زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شدند که از جمله وضعیت 36 تن آنها وخیم خوانده شده. و انتظار می رود که مسابقات کرکت جام آسیای 2025 به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شود. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، سازمان دهندگان این مسابقات روز شنبه در حال این موضوع را اعلام کردند که تنش‌های سیاسی میان هند و پاکستان این مسابقات را با بی‌سرنوشتی مواجه کرده بود. این مسابقات از 9 سپتامبر امسال الی 28 سپتامبر دوام خواهد کرد. در این مسابقات تیم‌های هند و پاکستان هم حضور خواهند داشت که در گروه A با تیم‌های امارات متحده و عمان قرار دارند. تیم ملی کرکت افغانستان نیز در این جام شامل است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه نگرانی از وضعیت صحی زوج بریتانیایی در زندان طالبان. خانواده آنها خواستار انتقال فوریشان به شفاخانه شدند. یک تن از فعالان حقوق بشر میگوید
متاسفانه که هر فردی که امروز روز در زندان طالبان است، چی خارجی و چی داخلی، چی بیگناه و چی باگناه، همیشان برخلاف تمام قوانین و قواعد بین المللی مورد خشونت قرار میگیرند.
تاجران افغان خواهان فعالیت دوباره در لیز هوایی با این شدند. به دنبال تنش میان هند و پاکستان، بندر واگه برای تاجران افغان مسدود شده. مسدود بودن این بندر چی پیامد داشته؟
البته تای سه ماه اخیر این بندر که مسدود گریده باعث خسارات مالی بسیار زیاد و انگاه برای دهاقین، طبقه دهاقین و جلاب و تاجر و صادرکنندگان قرار گرفته.
و در ادامه به شما میگوییم که چرا بیش از 1 میلیون مهاجر افغان در 2 سال گذشته از پاکستان به افغانستان برگشتند. یک تن از مهاجران بازگشته میگوید:
واقعا به تنگ آمده بودیم و از این پولیس هم واقعا خیلی ناامید شده بودیم. روزی که در یک منطقه دیگه جیتی رو اونجا بودیم، باز اونجا هم پولیس آمد، ما آمدیم طرف افغانستان.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز یک شنبه است، 5/1404 خورشیدی برابر میشه با 27 جولای 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. فرزندان زوج بریتانیایی که در زندان طالبان به سر میبرند هشدار میدند که وضعیت سی والدینشان وخیمتر شده و آنان ممکن است جانهایشان را در بند طالبان از دست دهند. روزنامه گاردین به نقل از جاناتن رینالدز، پسر باربی و پیتر رینالدز، گزارش داده که دست پای پیتر با زنجیر بسته شده و او اخیراً دچار تشنج شده است. با این حال شمار از فعالان حقوق بشر میگن که این نگرانی ها بی مورد نیست و وضعیت زندانیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شدت نگران کننده است. حکومت طالبان چند پیش ادعا کرد که تمامی حقوق بشری زوج تامین شده. جزئیات بیشتر از سنا کاکر داره.
در ادامه نگرانی ها از وضعیت صحی باربی و پیتر رینولدز و نبود دسترسی آنان به خدمات صحی و حقوقی، فرزندان این زوج یک بار دیگر از وخامت وضعیت آنان در زندان طالبان هشدار می دهند. روزنامه گاردین در گزارشی که روز شنبه منتشر شد به نقل از جوناتن رینولدز، پسر این زوج بریتانیایی، افزوده است که این احتمال وجود دارد که آنها در همان جا جان دهند و وضعیتشان خیلی سریع رو به وخامت است و باید فوراً به شفاخانه منتقل شوند. در ادامه گزارش جوناتن افزوده است که دست و پای پیتر با زنجیر بسته شده و او اخیراً دچار تشنج شده و روی زمین افتاده است. او همچنان درباره وضعیت مادرش باربی گفته است که وی از سوی تغذیه شدید رنج میبرد و دست و پاهایش کبود شدند. در گزارش روزنامه گاردین به نقل از جوناتن آمده است که باربی و پیتر رینولدز برای 6 هفته در سلولهای زیرزمینی نگهداری شدند و از نور آفتاب محروم بودند. با این حال شماره از فعالان حقوق بشر میگویند که این نگرانی ها بی مورد نیست و وضعیت زندانیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شدت نگران کننده است. ظریف غفاری، یکی از این فعالان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه که هر فردی که امروز رو در زندان طالبا است، چی خارجی و چی داخلی، چی بیگناه و چی باگناه، همیشان برخلاف تمام قوانین و قواعد بین المللی و اصول حقوق بشری، خلاف تمام ارزش‌های انسانی، کرامت انسانی و اصول‌های اسلامی مورد خشونت، مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند از هر نگاه جنسی و جسمی و روحی.
این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که پیش از این کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با نشر اعلامیه‌ای به تاریخ 21 جولای گفته بودند که این دو فرد ظاهراً بدون هیچ گونه اتهام رسمی بازداشت شدند، به خدمات مؤثر حقوقی و مراقبت های سی دسترسی نداشتند و تنها تماس بسیار محدود تلفنی با خانواده ایشان داشتند. این کارشناسان با ابراز نگرانی شدید نسبت به وخامت وضعیت صحی پیتر و باربی رینولدز افزوده بودند که وضعیت جسمی و روانی آنان به سرعت رو به وخامت است و بدون دسترسی به مراقبت های صحی مناسب در معرض آسیب جبران ناپذیر و حتی خطر مرگ قرار دارند. اما حکومت طالبان مدعی شدند که تمامی حقوق بشری این زوج تامین است. است. امیر خان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان در یک کنفرانس خبری به تاریخ 23 جولای گفته بود که تمام حقوق بشری این دو تبعه بریتانیا از جمله دسترسی به خدمات درمانی و قنسولی، تماس با خانواده و محل بودوباش تامین است و تلاش ها برای رهاییشان ادامه دارد. با آن هم بر اساس گزارش گاردین بیش از یک ماه می گذرد که خانواده پیتر و باربی هیچ تماس از سوی آنان دریافت نکردند. پیتر رینولز 80 ساله و باربی رینولز 75 ساله در ماه فوریه سال روان از سوی طالبان بازداشت شدند. این زوج بریتانیایی از 18 سال به این سو در افغانستان زندگی می کردند و در زمینه های آموزش و حمایت از کودکان فعالیت داشتند.
ای زوج بریتانیایی که در حال حاضر در بند طالبان به سر می برند در دو دهه گذشته در افغانستان زندگی کردند و در بخش آموزش و امور خیریه فعالیت داشتند. آنها مسئول یک مدرسه خصوصی بودند و در شرایطی که بسیاری از خارجی ها افغانستان را ترک کردند به کارشان ادامه دادند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگه که تاجران افغان به حکومت طالبان پیشنهاد کردند تا دلی زوایی بایند دوباره فعال شود. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق برای رادیو آزادی گفت که در حال حاضر صادرات عمده افغانستان به هند که بیشتر میوه خشک است با مشکلات روبرو شده. اتحادیه صادر کنندگان میوه خشک افغانستان میگن که این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که به دنبال تنش‌های سیاسی میان پاکستان و هند بندر واگه برای تاجران افغان بسته شد و آنان متحمل زیان‌های سنگین شدند. جزئیات بیشتر باز هم با سنا کاکر.
پس از مسدود شدن بندر واگه برای تجارت افغانستان با هند، شماره از تاجران افغان از حکومت طالبان خواستند تا برای تداوم و بهبود روابط تجاری با هند، دهلیز هوایی میان دو کشور را دوباره فعال سازد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید در حال حاضر صادرات عمده افغانستان به هند که میوه خشک است از طریق بندر عباس و بندر چابهار انجام می شود. اما به گفته این مسئولان این مسیر هم زمانگیر است هم هزینه بر و نیز میوه ها را رطوبت می گیرد که باعث کاهش کیفیت و ارزش آن می شود. خانجان الگوزی عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که در پیوند به این مشکل و سایر مسائل تاجران، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اول و دوم اسد گفتگوهای با مقامهای طالبان صورت گرفته است.
پیشنهاد شد که برای دهلیز هوایی با تیاره های بازار قرارداد شود و ما می توانیم به صورت روزانه از قندهار و کابل یک یا دو پرواز انجام دهیم که در هر پرواز 80 تا 100 تن مواد انتقال یابد. حتی اگر کرایه بالا باشد و حکومت سبسایدی هم ندهد ما آماده ایم. در این مورد بحثی گسترده شد و بحث در مورد دهلیز هوایی با هند شد.
آقای الکوزی می گوید که مقام های طالبان این مورد را یادداشت کردند و گفتند که به صورت مشترک روی این موضوع کار خواهند کرد. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان نیست به تاریخ 25 جولای در وبسایت خود نوشته است که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و مسئولین وزارت مالیه روز پنجشنبه دوم اسد در قصر مرمرین با حدود 150 نماینده از تاجران و صنعتکاران ملی دیدار کردند و در مورد مشکلات مختلف با آنان گفتگو کردند. در این خبر همچنان به مطرح شدن بس و گفتگو در رابطه به ایجاد دهلیزهای هوایی نیز اشاره شده است. در ادامه آمده که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و مسئولان وزارت مالیه طالبان به تاجران و صنعتکاران اطمینان دادند که برای حل شماره از مشکلاتی که با آنان شریک ساخته شده، وزارت‌ها و اداره‌های مربوطه اقدامات جدی را روی دست گرفتند و این مشکلات به زودی حل خواهند شد. قابل یادآوری است که بحث در مورد فعالسازی مجدد دهلیز هوایی با هند در حال مطرح می شود که پس از حمله مرگبار در منطقه پلگام کشمیر تحت اداره هند در تاریخ 24 اپریل سال روان که منجر به تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگه بر روی تجارت افغانستان بسته شد. با این حال تنها یک بار اجازه داده شد تا حدود 150 موتر باربری حامل کالاهای تجاری افغانستان که در آنجا متوقف مانده بودند عبور کنند. بر بنیاد معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، هر سال به ارزش 500 میلیون دلار میوه خشک از طریق بندر واگه به هند صادر می شد و این مسیر کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین را برای صادرات افغانستان به حساب می آمد. خالد احمد رحمانی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان، می گوید که بسته شدن بندر واگه زیان‌های سنگینی به تاجران و همچنان دهقانان افغان وارد کرده است. با گفته او، گفتگوها در این زمینه تا کنون هیچ نتیجه نداشته و به همین دلیل تاجران پیشنهاد فعالسازی مجدد دهلیز هوایی با هند را مطرح کردند. او به رادیو آزادی گفت:
البته طی 3 ماه اخیر این بندر که مسدود گریده باعث خسارات مالی بسیار زیاد و انگاه برای دهاقین، طبقه دهاقین و جلاب و تاجر و صادرکنندگان قرار گرفته. ما از حکومت های طرفین بارها درخواست کردیم که به خاطر رحم به ملت، به مردم، به خاطر از بین بردن فقر، به خاطر ایجاد اشتغال، باید این مسیر واگه باز شود که متاسفانه تال را نتایج ملموس به دست نامده.
قابل یادآوری است که افغانستان در گذشته در دوران حکومت جمهوری پیشین با هند و چند کشور دیگر دهلیزهای هوایی فعال داشت، اما با بازگشت طالبان به قدرت تمام این دهلیزها غیر فعال شدند. در مورد علت غیر فعال شدن این دهلیزهای هوایی، آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، بیشتر به رادیو آزادی گفته که در گذشته هزینه صادرات از طریق این دهلیزهای هوایی توسط آمریکا تامین می‌شد، اما اکنون این حمایت‌ها قطع شده است. با این حال او افزوده بود که به طور کلی تاجران، شرکت‌های خصوصی و حکومت در تلاشند تا محصولات افغانستان را به هر گوشه و کنار جهان برسانند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز می‌گوید که در دوران حکومت جمهوری مخلوع سالانه حدود 5000 تن کالا شامل میوه‌های تازه و خشک، قالین و گیاهان طبی از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای مختلف جهان صادر می‌شد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر به شما میگیم که ترس از بازداشت و اخراج عامل عمده برگشت افغانها در دو سال گذشته از پاکستان و افغانستان بوده است. اما اکنون مشنوید که هزاران افغان همکار پیشین نیروهای بریتانیا که اطلاعاتشان به گونه اشتباهی از سوی یک مقام وزارت دفاع بریتانیا افشا شده، احتمال دارد واجد شرایط دریافت هزاران پوند غرامت شوند. دو شرکت حقوقی در بریتانیا از ثبت دعوای حقوقی متضررین علیه وزارت دفاع کشور خبر دادند. وزارت دفاع بریتانیا گفته که قصد پرداخت غرامت نداره و ممکن است در برابر هر گونه دعوای قانونی به شدت مقاومت کند. برخی از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی گفتند که انتقالشان به بریتانیا را نسبت به پرداخت غرامت ترجیح می‌دهند. جزئیات دی گزارش.
در پی افشای گسترده اطلاعات شخصی، حدود 19,000 افغانی که با نیروهای بریتانیایی همکاری داشته و در برنامه انتقال به بریتانیا ثبت نام کرده بودند، شماری از آنان برای دریافت غرامت علیه وزارت دفاع بریتانیا اقدام حقوقی کردند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا روز جمعه 25 جولای گزارش داده که شرکت برنگزلا از ثبت دعواهای حقوقی پرداخت غرامت حدود 1000 متضرر علیه وزارت دفاع این کشور خبر دادند. با نقل از عدنان ملک، مسئول این شرکت، آمده که موکلان آنان انتظار دارند غرامت‌های مبلغ حداقل 5 رقمی دریافت کنند. ایندیپندنت گفته است که هرچند این دعوای قانونی در مراحل ابتدایی خود است، اما نهادهای حقوقی انتظار دارند این تعداد بیشتر شود. شرکت حقوقی بریتانیایی لیدی به تازگی گفته که تاکنون حداقل 70 نفر از آسیب دیدگان دعوایشان را ثبت کردند و هر روز پرونده های جدید را میپذیرد. این شرکت نیز تخمین زده که هر یک از موکلانش، به ویژه آنانی که در افغانستان هستند، میتوانند هزاران پوند غرامت دریافت کنند. در گزارش ایندیپندنت با نقل از کارشناسان حقوقی و متخصصان حقوق بشر آمده است که این جبران خسارت می تواند برای قربانیان، به ویژه کسانی که هنوز در افغانستان هستند و با خطرات جدی روبرو هستند، مهم باشد. اما برخی از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی می گویند که انتقالشان به بریتانیا را نسبت به پرداخت غرامت ترجیح می دهند. یکی از همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی مستقر در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پس از افشای اطلاعات شخصیش به شدت نگران شده است.
قضیه هنوز معلوم نیست و پس از افشای اسناد ترس ما بیشتر شده و مشکلات فراروی ما بیشتر شده است. خواست ما این است که ما به جای جبران خسارا باید انتقال داده شویم. باید هر چیز زودتر اقدام کند، زیرا اگر این انتقال صورت نگیرد افراد بیشتر هدف قرار می گیرد و بیشتر کشته می شوند.
یکی دیگر از همکاران سابق افغان نیروهای بریتانیایی مستقر در پاکستان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شد و به شرط تغییر صدایش می گوید که بریتانیا باید هرچی زودتر او را شامل برنامه اسکان مجدد بسازد، زیرا در آنجا نیز با خطر اخراج مواجه است.
من از 2 سال به این سو در پاکستان زندگی می کنم. اکنون که وضعیت در اینجا نیز خراب است و ما هر روز با تهدید اخراج روبرو هستیم، ترس ما بعد از افشای اسناد ما از سوی بریتانیا بیشتر شده است. امید و خواهش ما این است که هر چه زودتر روند انتقال ما را آغاز کنند و در این زمینه اقدام جدی کنند.
اما وزارت دفاع بریتانیا گفته است که قصد پرداخت غرامت را ندارد و ممکن است در برابر هر گونه دعوای قانونی به شدت مقاومت کند. خبرگزاری رویترز پیش از این گزارش داده است که اطلاعات شخصی حدود 19,000 همکار سابق افغان نیروهای بریتانیایی که درخواست انتقال به بریتانیا داده بود، در فوریه سال 2022 به طور اشتباهی توسط یکی از مقامات وزارت دفاع بریتانیا در فیسبوک منتشر شد. گفته می شود که این افراد در حال حاضر با انتقام جویی از سوی طالبان مواجه هستند. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف اخیراً گزارش تحقیقی را منتشر کرد که ادعا کرد طالبان پس از افشای این فهرست بیش از 200 سرباز افغان را هدف قرار داده و کشتند. در این حال حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو آزادی گزارش دیلی تلگراف را رد کرد و گفت که آنان به فرمان عفو عمومی رهبرشان متحد هستند. این در حال است که نهادهای مختلف حقوق بشری و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان پیوسته در گزارش‌های خود گفتند که قضایای متعدد نقض حقوق بشر علیه نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان و کارمندان حکومت پیشین را ثبت کردند که صدها سرباز افغان زندانی شکنجه، ناپدید و کشته شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر این برنامه آزاد با چند پیام از شما به پایان میرسانم. اما پیش از آن گزارش داریم که ترس از بازداشت و اخراج عامل عمده برگشت افغانها در 2 سال گذشته از پاکستان به افغانستان بوده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت در یک گزارش تازه مشترک با بیان این مطلب گفتند که بیش از 1 میلیون افغان از سپتامبر 2023 تا جولای 2025 از پاکستان به افغانستان برگشتند. جزئیات در این گزارش.
واقعا به تنگ آمده بودیم و آخرین بار که پلیس آمد.
یکی از مهاجران افغان سرپرست یک خانواده 6 نفر است که میگوید پس از 3 سال زندگی در پاکستان چند هفته قبل مجبور شد به دلیل افزایش فشارها و بازداشت‌های پلیس آن کشور همراه با خانواده‌اش به افغانستان برگردد. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت به خاطر طی مراحل پرونده مهاجرتش به کشور سوم به پاکستان رفته بود، اما ناامید به افغانستان برگشت.
ما مدت 3 سال اسلام آباد زندگی کردیم. مشکلات در پاکستان زیاد بود، کار نداشتیم، بیکار بودیم و مصارف خانه و کرای خانه اینا هم زیاد بودیم و پلیس همیشه وقت ما رو می اومدن پشت خانه اذیت میکردن. واقعا به تنگ آمده بودیم و از پلیس هم واقعا خیلی ناامید شده بودیم. روزی که به یک منطقه دیگه جیتی رو اونجا بودیم، باز اونجا هم پلیس اومد. دیگه مجبور شدیم که یعنی مشکلات دیده و از بیکاری و از ناامیدی و دیگه از عدم تمدید ویزه اینو پولیس هم ناامید شده بودیم اومدیم طرف افغانستان.
یک افغان دیگر که اونیز همراه با خانواده‌اش به خاطر تای مراحل پرونده‌اش به پاکستان رفته بود و با تازگی دوباره از ترس بازداشت پلیس به افغانستان برگشته شکایت مشابه دارد. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این 8 ما را در اونجا تیر کردیم. دولت یک ویزار یک ماه کرد، بازم مردم افغانستان از مجبوریت روز خود نمو یک ماه را می گرفتن. کلگی حال بیخی تمدیدی شبرم کردن. به خاطر که پلیس ها همیشه می آمد یک وجه شه و دو وجه شه تلاشی می کرد، یاد پارک می آمد گیر می کرد. کلگی این همه تو می برد کن به آجی می گفت چی می گفت اون اونجا می برد. از خاطر از مون خود ما از اونجا بر آمدیم آمدیم افغانستان.
در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفتند که ترس از بازداشت و اخراج عامل عمده برگشت افغانها در 2 سال گذشته از پاکستان به افغانستان بوده است. این نهادها در یک گزارش مشترک که روز جمعه 25 جولای نشر شد اعلام کردند که افزایش فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان به ویژه پس از آغاز مرحله دوم طرح بازگرداندن اتباعی غیر قانونی سبب بازگشت بیش از 1,145,000 افغان از سپتامبر 2023 تا جولای 2025 شده است. در ادامه آمده که بیش از 85% بازگشت کنندگان فاقد اسناد بودند. در گزارش آمده که میزان بازگشت و اخراج افغانها در ماه اپریل سال جاری به اوج خود رسیده و سپس در جولای اندک کاهش یافت. در این گزارش آمده است که وضعیت حقوقی آینده مهاجران به ویژه دارندگان کارت‌های POR با تصمیم حکومت پاکستان در مورد تمدید اعتبار این کارت بستگی دارد. هرچند محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان پیش از این گفته بود که اعتبار این کارت‌ها تمدید نخواهد شد، اما شفقت علی خان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که هنوز در این مورد تصمیم گرفته نشده است. پیش از این شمار دارندگان کارت‌های POR که مهلت اقامتشان در 3 جون در پاکستان پایان یافت به رادیو آزادی گفته بودند که از ترس بازداشت و اخراج اجباری خودشان از نهایت مجبوریت به افغانستان برگشتند. به اساس معلومات عرفات جمال نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان، تا نیمه سال جاری میلادی بیش از 300,000 افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. دیدبان حقوق پناهندگان به تاریخ 24 جولای در اعلامیه گفت که هزاران پناهجوی افغان در پاکستان در وضعیت فشار شدید به سر میبرند که بسیاری از آنان واجد شرایط اسکان مجددند، اما بازداشت و اخراج سالها امید و روند رسیدگی به وضعیت آنان را با تهدید جدی روبرو کرده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد از این زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه. این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده، ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه، و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه باز میره. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که این تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان باز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب و سنگ سوخت است و هرچی که است به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا است ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جای ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنوهای کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلکار را ببینین که بسیار زیاد به مرضی های دچار شده، گوناگون دان و دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان خراب می باشه. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدمه دیگه بگذه، بسیار وضعیت آدمه خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه و روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
سلام علیکم به تمام کارمندان رادیو آزادی. اجمل هستم از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی. از بیبرقی بسیار بغلان مرکزی رنگ میبره. صبح وقت ساعت 3 بجه شب دهی گرمی برق میرنه تا ساعت 9 بجه روز. ساعت 9 بجه روز برق میره تا ساعت 2.5 بجه الا 3 بجه. 3 بجه میره حتی 8 بجه شب میره برق. امیره به مسئولین برسانیم که بخی از دست بیبرقی بغلان مرکزی مردم از بخی رنگ میبره.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیده هستم. در این چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شدن، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه که امراض در افغانستان در این چند روز اخیر بیش از حد شدن. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که با مشکلات ما هر چیز در رسیده شود.